Radio. Radio Azadi.
چهارشنبه د چین گاش پندلسمه احمد چی بریم د ازادي راډیو د نن ورځې په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښارګوټي ویشتل شوي دي، خو مرشوب لی نه ده اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمیز ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته یې څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پېښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پېښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د ترکیه د اناډولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. دغه افغان کډوال د ترکیه په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو، او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنری په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شویو کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا لمریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 میلیون د داوطلبۍ له لارې وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره هر میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تن پر چینایي استادانو په وروستي ځانوژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس دادبخش ښودلی او ویلی دی چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. دا سدی رډو سهارنی خبری مجله په منځنی سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پکتیکا او خوست زلزلو اخیزه
دا واقعیت او د ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر شوي دي او زیات متضرر شوي دي هغه ښځې دي.
دې رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. پاکستان ته د افغانستان د سکرو د صادراتو په اړه مو دا زرخ شافیزی نظر اخیسته.
قیمتونه باید په ملي معیار مارکیټ سره برابر وي په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې لیوه شاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو، او د اختر په درشل کې مو اختر هیر نه دی. په افغانستان کې څاروي ګرانه شوي
ډېر پخ دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران دی. یو انسان ارزانه دی نو راشه ګران دی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وای په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورسته زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې په زرګونو شزي اغیزمنې کړې، او په سلګونو یې چې د امیندواري په ورسته میاشتو کې ډیرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړمنې کړې دي. د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست چارواکي وي د زلزله ځپلو لپاره ثابت او ګرځند روغتیا کمپونه جوړ کړی دي چې امیندوارو شزو ته هم روغتیا خدمتونه تر سره کوي. د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وي چې دغه زلزله لرواني پلاوه پر شزو پتیره پر امیندوارو شزو بد اغیزه کړي او ډیرو ته سترس یا ژور خپګان پیدا کړي چې ممکن د وخت مخکې زیشون او اند ماشوم او مور د مړینې سبب شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغیزمنې کړې چې اټکل کېږي 2,000 به په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلی پانی په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندواري مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندواري او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلې ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیايي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیايي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کمپو کې پوره تنظیم ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولې یو شی چې زه باید وایم چې موږ دا سروې تر اوسه پورې نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او د ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر شوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغیزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او اند ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبنده یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسي ولري. خدای مکره په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندواري د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکې لا پر ځای دي، د پاکستان مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان سر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د سکرو پر صادراتو د مالی لوړولو خبره وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیره هیئت لغړی آزرخ شافیزینه زموږ همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات متوازن دي؟
دا ترجیح ورکوي چې زموږ سوداګري روان ارزان تمام شي او دا غوندی سره چې سوداګری کوو دوه هیوادونو په ګټه او مخصوص پاکستان سره چې مثلا سهار تاسو کچیر د کابل څخه مال ورکي مخام په خور کې او اسلام آباد کې او برعکس د لاهور د مارکیټ څخه هم شایم کابل ته راځي چې په یو ورځ کې نو دا خو ګټور دی په پرنسپ کې اما باید دې کې د خپل ملي منافع ته مونږ پام وکړو قیمتونه باید بدلی با مارکیټ سره برابرۍ په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي مونږ دا مشکل رفع کوو پاکستان لپاره خو دوی هم منصفانه قیمت وټاکي اوس چې دوی وایي قیمتونه جګ شوي دي ته قیمت جګ نه دي بلکې تعرفه د دولت د افغانستان چې مخکې ډېر ارزان و $80 وو اوس یې زیات کړی دی اوس دوی په هغه باندې غواړي چې کمښت راشي او قیمتونه لا
حافظ صاحب بل پښتنه ده چې د طالبانو حکومت په کابل کې د مادنو د سکرو د ډبرو د مادنو استخراج له خصوصي سکتور سره کړی اول هلته تاجران اخلي افغاني ورکوي خو کله چې سرحد واوړي له تورخمه له غلام خانه اخوای په کلدارو خرڅوي آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه اقلام یا دغه د سکرو دغه سکرو په ډالرو پلورل سوي وای نو دا به متوازن تجارت او سوداګري به واده دوړوي ودونو ترمنځ
و افغانستان او پاکستان دواړه اقتصادي بوران سره مخ دي او کچيري دا په هر کرنسي یا سخت پیسې چې مثلا ډالر دي دا خرشي دا خري په دي چې دا ضعیف پیسې هر وخت نوسان لري د مثال په توګه پاکستانی کلدار په دا تیر درې میاشتې تقریبا 40% خپل ارزښت د بینلي اسعارو په مقابل کې سخت اسعارو په مقابل کې للاس ورکړي دي او کچيري موږ دا په کلدار باندې خرڅ کوو او د یو مقابل خو په کلر کې خو بیا بل هیواد موږ ته شي نه راکړي یوازې پاکستان څخه باید موږ مناسب شو بیا موږ یې خشایم او راوخلو که قیمت دی که ارزان دی که ارسدي یعنی په خپل زمونږ په ازادي دی عمل د تجارتي کې یو محدودیت راځي چې یوازې نه پیسې چې موږ سره شته د کلدار دی که په کلدار خو یوازې پاکستان شان خپل کې دی شي په نور دنیا خو هیڅ هیواد حاضر نه دی چې په کلدار کې موږ باندې شان خرڅ کړي نو دا به خي چې وبندلی معتبر پیسې مونږ په کار واچو او دوی هم ځین کار واخلي او مونږ ته خپل تادیات په ډالر یو کې مونږ تریا په پوند یو کې یا په یورو یو کې
حافظ صاحب روسي پښتنه ده چې افغانستان زخت زیات سکاره روان دي هغه خوا پاکستان ته خلکو سره اندېښنه ده چې چیرې دغه زیرمه په دې شکل په دې بیراوی شکل استخراج سي نو کېدای سي د افغانستان منابع خلاص سي
و افغانستان لدی که مرغه دا وصل لري چې خپل خودريږي خو کچیر سم مدیریت شتون لري سم برنامه او پلانونه شتون لري دا بالکل ممکن دي چې افغانستان به سیاتو ته ورسیږي افغانستان نه یوازې د انرژي تولید لپاره سکارته ضرورت لري بلکې په عین زمان کې د اقتصادي طبیعت او جغرافي اقتصادي افغانستان دغه شی دی چې د نور معدنو ترڅنګ د انرژي د کارا معدن هم شتون لري مثلا د میس ترڅنګ د اوسپنی د دبري ترڅنګ د نور رنګه فلزات ترڅنګ هم کرومایت شتون لري هم سکارا د طبیعت او شاکار د افغانستان کې واقع شوی دي او په دې زمان کې سمنټو تولید لپاره او د نور مفیده مواد د تولید لپاره مونږه سکاری ته ضرورت لرو اوس موږ د مثال په توګه د غوري سمنټ کم چي دي هغه لپاره کښ او کارکار معدنو کې د سی پودر سکاره شتون لري چې دا کار دی راسنې چې په کلنکرونو کې دا شوت کیږي او خه کوالټي سمند د دنیا ته په غوري کې تولید دی شي نو که چیرې موږ دا خرڅ کوو په بیا بیا به تولید د تولیدات زمونږ د سمنټو د نورو یا د پروسس د مواد معدني لکه اوسپنه لکه مس او نور رنګ فلزات بسنګ وکړو دا باید یو دقیق ماهرانه محاسبه وشي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مدیره هیئت غړی آزرخ حافظي
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارتوي په کابل کې د ایران د سفارت لمرستيال سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په هغه وخت کې د افغان کډوالو په اړه خبري کړي او غوښتنې کړي چې هغه ته د اسانتیاوي رامنځته کړي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران د خپلې خاورې د افغانانو د پزور ایستلو پروسه چټکه کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري پراپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ احمد ضیا پرون سه‌شنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې له ایران څخه یې غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د بانکي حسابونو په ګډون هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه غوښتنه په هغه کتنه کې چې پرون د دې وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزیا په کابل کې د ایران د سفارت د مرستیال سید حسن مرتضوي ترمنځ وشوه مطرح شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وړ مورز وویل چې په دې وروستیو کې ایران له خپلې خاورې د افغانانو د په زور ایستلو پروسه چټکه کړې ده. د وزارت ویلي چې یوازې د دوشنبې په ورځ ایران نږدې 3200 افغان کډوال په زور د نیمروز ولایت پر ملک او د هرات د اسلام قلعه پر پلو د افغانستان لور ته راړولي دي. د دې وزارت په وینا د چنګاخ له نهمې تر یولسمې پورې 4560 افغان کډوال چې پکې ښځې او ماشومانو ایران ایستلي او افغانستان ته یې استولي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د روان کال له پیل رئیس ایران د ورځې په متوسط ډول 2000 افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته یې استوي. که څه هم د ښاغلي ستانکزیا او ښاغلي مرتضوي د تېرې ورځې په کتنه کې ظاهرا له ایرانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو څه باندې یوه اونۍ مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تل د ایران په ګډون له هغو هیوادونو چې افغان کډوالو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی غوښتي چې له دوی سره ښه چلند وکړي. هغه ویلي چې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې دوی ښې درکوي او له چارواکو سره په غونډو کې تل په دې اړه اندېښنې شریکې کړې دي. له ایران په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې د چټکې دوه تر څنګ په دې وروستیو میاشتو کې په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د ایران د پولیسو او نورو لورو د بد چلند زیات راپورونه ورکړل شوي دي. خو په افغانستان کې روان ناوړه اقتصادي او سیاسي وضعیت اکثر افغانان دې ته اړ باسي چې له هیواده ووزي. ډیری دغه افغانان هم د اروپا په نیت ایران ته مخه کوي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي او د قانون د تنفیذ د چارو مرستیال سید مجید میر احمدی څو ورځې مخکې وویل چې د دوی سروې ښیي چې په اوس وخت کې په ایران کې د میشتو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 میلیون تنو ته رسیږي.
دا سجیر ټوپې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو یادونه وکړم چې نن دا ټوب جو په خبرونه کې آزادی رادیو ادبي مجله پروګرام لرو.
په لوی پارک کې د ښارم کار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل حوال کې.
د ازادي رادیو مجلې په پروګرام کې د دې شعر ترڅنګ تاسو ته کیسه لرو او نور ادبي فرهنګي مطالب.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو له ولسی خلکو غوښتي چې له ختیځ شار سلویانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه سو. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونه په قصدي توګه پر ملکیانو بریدونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې 2 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اطفایي هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لسچانسک څخه په شاشولو روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه. روسیه دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلخوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پر مختګ یې ورو او ښارونه یې توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منسنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په azadiradio.com کې نیولای شي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د اختر په دورشل کې خلک په څارویو پسې ګرځي خو د څارویو نرخونه زیات شوي دي. وړاندې به په دې خپرونه کې په دې اړه له کونړ راپور در سره شریک کړو خو دم کړی د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ډیپلوماټ خپرونه د طالبانو د سترې غونډې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنی غونډه د شنبې په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پای ته ورسېده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. وروسته لولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوڅ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیری یې اسلامي دینی عالمان وو. ښځو ته اجازه نه وه ورکول سوې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څخه لاس پر سر ده. په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونه محدود کړل. د پنجشنبې په ورځ د غونډې په پیل کې د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې تالار ته څیرمه د ډزو ژغونه واورېدل سول. وروسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډزې کړې چې ګمان کېږي لاسي بم یې درلود خو د زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیست او په یو بیان کې ویل چې د دې ډلې درې جنګیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یوه ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یوه ډله شي چې مخونه یې پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای سوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یوه کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته یې پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب پلورونکي اړوند راغلی چې دی وروسته له هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه یې د کابل کتاب پلورونکي په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړی خو اوس د لندن په یو هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړې ده. وروسته لولو چې نه شپې تکلن شاه محمد رئیس د سپتمبر په 18 برتانیا ته ورسید او په هوایی ډګر کې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پر مختګ ته سترګې په لاره دی او اوس مهال له بیلابیلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نورو پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په افغانستان کې خلک په اختر کې د قربانی لپاره د څارویو نرخونو شکایت لري. مالدار هم شکی دي وایي چې ښه سودای نه کیشي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسد آباد کې د مالونو منډې ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړي خو بیا هم قربانی لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخ ډیر پاس دی چې پروس کال ارزانو سکالی ګران دی اله ته دا دی چې قیمتي ده نو هر شی قیمته دی یو انسان ارزانه دی نور هر شی ګران دی. کاروبار روک دی د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډیر زیات دي. هغه ځای
په منډۍ کې اوازې محمد غریب نه دی چې څاروی وخستلو پسې پټکند غرمه کې سرګردان ګرځي بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهاند دي څو د لوی اختر قربانی لپاره څاروي واخلي. که څاروي اخستونکي د بیو لوړوالي او د څاروي کموالي شکایت کوي، نو په خوا کې څاروي لرونکي بیا له کمزوري بازار ګیله من دي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، د ورځې به یې ضرور دوه یا درې څاروي خرڅول، خو اوس یې په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلی. 50 کلن رحمت جان د شیګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي، خو وایي څه کالې بازار ډیر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روژانه مال نه خرڅېږي، لوټونه نشته، مخکې به هم چې مال لاوس په ډېر پخر مال به ووتو او تون به خرڅېده، اوس مال لاولو ناستې وو، ډوډۍ حساب کتاب خرچې را منډ راځي، د ګاډو خرچې راځي، دا طرف کله دې طرف منډه، یعنی را منډ دوه کرتې راځي، مال څوک نه اخلي، په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په وینا چې د خلکو بیروزګاري، خالی جبونه، وچکالی، د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالی وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغې وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ ده، نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وایي مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل، نو ورسره وچکالۍ، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه،
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو .com ته، هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپریږي. همداراز کومې مرکې چې د راډیو له لارې خپرو په ویب سایټ کې شتو. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلی شئ او اورېدلی شئ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې.
زه ابراهیم د ورځې د اوزې شش څخه تماس کوم، دا پیغام درته پرېږدم. نن سبا د اوزې شش او اوزې اژده کې اوزې سیزده او شش کې سختې اوبه کمپوتې ده، کلو بانډو کې اوبه کته روانې ځمکې نه لاندې، یو سلو شل دېرشو ته رسېدلې، هر یو څا هر یو کوي د مسؤلونه زموږ دا خاص د بنسټونو نه محسوساتو نه چې د باره کې د کوم ځای څخه اوبه نه نقل کوي په واسطه د نلو واسطه د نورو په ذریعه باندې چې دا خلکو ته اوبه ورسیږي، خل سخت مشکلات سره مخ دي. څاګانې نشي وکړلی، یو څا باندې یو نیم لک روپۍ لګېږي هر کال یو څا وهه، دا خو ډېر مشکل ده او سخت ده. غریبي هم د خلکو بېکاري هم ده، سخت مشکلات سره خل مخ دي.
امین الله افغان خبرې کوم، د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ نه. دلته چې دا کومې مرستې راځي، دا وسه دا ملکانې وهي او دغه کې دا مستحق خلکو ته نه شي کېږي، خاص کر په چپرهار ولسوالۍ کې. او زمونږ د حکومت نه دا هیله ده چې باید چې حق حقدار ته ورکول شي، مستحق خلک وپېژندل شي.
حبیب رحمان یم د کندهار ولایت لوی ولی خلا پیغام چې پرېږدم، طالبان تر شپږم یا تر پنځم سیم پورته انجینې مکتب ته نه پرېږدي، باید هلکان هم لاړ نه شي مکتب ته تر شپږم تر پنځم سیم پورته، ولې چې ښځه هم چې د دغه سنې حق لري د تعلیم، نو باید دوی دا حق ورکړي. دوی کوم چې دا حق پر ځای کړی دی، دوی اوس په دې مشوره سره کوي، نو څه وخت تاسو مشوره سره کوي، تاسو څه وخت حل لاره ورته پیدا کوي، ورته پیدا کوي، باید تر هغه وخت نه بیا د هلکانو مکتب هم ودرېږي چې ملاړ نه شي. نو زما دا غوښتنه اسلامي امارات څخه چې دوی باید دغه ستونزه زر تر زره حل کړي، ولې چې موږ زنانه ډاکټرانو ته هم ضرورت لرو، مردانه ډاکټرانو ته هم ضرورت لرو، په دې خاطر چې هر سړی دا اوس د هر چا خور یا مور یا خپله ښځه چې ناروغه شي نر ډاکټر ښه دی چې عملیات یا یو بل اسنی مشکلې ور حل کړي که زنانه ډاکټره. خو دوی بیا وایي چې ډاکټر د هر چا مور پلار دی، څنګه مور پلار دی؟
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.